د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم او شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې را سره مل دی. السلام علیکم. دا خپرونه په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د ازادي راډیو د جوزجان او بادغیس ولایتونو یو شمېر اورېدونکي ادعا کوي چې ترکمنستان خپلې پوستې د افغانستان په سرحدي سیمو کې راوړاندې کړې دي. په دې ارتباط مو د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو د وزارتونو نظر هم اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې کړې. د جوزجان ولایت چارواکي د ترکمنستان بشردوستانه مرستې ورسېدلې دي او د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو یو مدافع د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. اوس هم پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبر شوی ویلي چې ویلیام برونز د جمعې په ورځ په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او د پوز له لوی درستیز راحیل شریف سره خبرې کړې. ویلیام برونز او سرتاج عزیز د افغانستان او سیمې په حق له خبرې کړې، خو له ښاغلي شریف سره د برونز د حالاتو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. پاکستانی رسنۍ بیا وایي ویلیام برونز له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو مخکې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه له منځه یوسي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د ترکمنستان بشردوستانه مرستې ورسېدلې او نن به په شبرغان ښار او بدخشان ولایت کې په مستحقو کسانو وویشل شي. د جوزجان د والي مرستیال انجینیر عبدالرحمن محمودي ازادي راډیو ته وویل په دې مرستو کې 15 تنه اوړه، 10 قوطۍ غوړي او 55 بشکې د څښلو اوبه شامل دي. ښاغلی محمودي وایي دا مرستې د هغو ژمنو له مخې شوي چې ترکمنستان هیواد د جوزجان د سیلاب ځپلو او د بدخشان ولایت د ارګو په پیښه کې له زیانمنو شویو سره کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي په مرجع ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند امنی قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د یو موټرسایکل بم په واسطه شوې ده. د هلمند امنی قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالحد چوپان وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې همداراز د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي چې په نتیجه کې د دې مخالفینو یو قمندان ظاهر وژل شوی دی. ښاغلی چوپان همداراز وایي چې پرون هم د هلمند په مرکز لخرګه او ګرشک ولسوالۍ کې په دوو پیښو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شول او څلور نور هم ټپیان شول. په فراه ولایت کې د طالبانو حملې په شا تمبول شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د دولت مخالف وسلوالو د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو افغان پولیس ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاسخ که از طرف نیروهای پلیس بهشان داده شد، 10 نفر از مخالفین کشته شده و 13 تن زخمی شده.
دیوی وسلوالو ته د پلیسو په جواب کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او 14 ټپیان دي. په خوشینۍ سره چې د پلیسو 3 تنه هم شهیدان شوي دي. د کورونې چارو د وزارت ویان زیاته کړه د طالبانو د وړي د حملو تبلیغ یوازې پروپاګاندا دی او په دې حملو کې هغوی ملکي او بیگونه خلک لمنځه وړي. بیا هم خرغلی. د امریکا متحد ایالاتونه له پاکستانه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د یو مدافع د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي په واشنگتن کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل
We were deeply saddened by reports of the murder of Rashid Rahman
and attorney in Pakistan ki da bashari aqna da mudafi wakil Rashid Rahman da qatl rapor no sakh washini kiryo Rahman da pohantun di ustad patoga din ta paspakawi toran chawi wa da marg wa khun orta shiyo mug pakistani charwaki hasaw chi da da jinayat pa ala tahqiqat okri chu masul kasan adalat ta wadarawal shi warta bi ki Pakistan aw da nare pa noro barkh ki kigi mug la pakistani charwaku sara hamkari aw nigdi hamghagai ta dawam warkabu. رشید رحمان د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون منتظم وو. د مې په اومه نه پیژند وسلوالو په بنچاب کې پر رشید رحمان دغه د کار په دفتر کې ډزې وکړي چې بیا روختون ته رسولو پر مهال ساور کړ. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب علي موحدی کرمانی پرون د ایران د فرهنګ او ساینس وزیرانو ته خبرداری ورکړ چې د پخوانی بدلون غوښتونکي جمهور رئیس محمد خاتمی پالیسۍ دې نه تعقیبوي. کرمانی وزیرانو ته خبرداری ورکړ چې زموږ اداره باید د بدلون غوښتونکو د لسیزې اخلاق او فرهنګ پر لور لاړ نه شي. د ایران سخت دریځو د محمد خاتمی د سیاسي او ټولنیزو بدلونونو چې ایرانیانو ته زیات حقونه او ازادۍ ورکولې سخت مخالفت کوو. د خبرداری په داسې حال کې ورکول کېږي چې محافظه کاران په جمهور رئیس حسن روحانی باندې د اټومي پروګرام او کورنۍ پالیسۍ له عمله سخت انتقادونه کوي. علي کرمانی د جمعې په لمانځه کې په ایراني چارواکو غږ وکړ چې اسلامي حجاب باید عملي کړي او د هیواد خبری رسنۍ ته اجازه ورنکړي چې اسلامي اصول تر پښو لاندې راولي. د جنوبی سودان ولسمشر د دغه هیواد د یاغیانو مشر موافقه وکړه چې اوربند وکړي. د جنوبی سودان ولسمشر سلواکیر او د یاغیانو قمندان ریک ماچر پرون په ایتوپیا کې خبري وکړي او دغه موافقه وکړه. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په جنوبی سودان کې جګړه پیل شوه او له هغه وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو لوري ترمنځ خبري کیږي. پر دغه دواړو مشرانو د نړیوالې ټولنې فشارونه وسو د قومي جګړو مخه ونیول شي. د جنوبی سودان دغه مشرانو هم درز دومنل چې یو انتقالي حکومت کولی شي چې راتلونکي کال انتخاباتو ته لار هواره کړي. خو د خبرو پر مهال دا څرګنده نه شوه چې کومې ډلې به په دې انتقالي حکومت کې ووسي. مشکوک القاعده وسلوالو د جمعې په ورځ د یمن په مرکز سنا ښار کې د جمهوري ریاست لمانی بهر امنیتي پوستې باندې حمله وکړه. پینځه تن عسکري مړه او نورې ژوندي ونیول. دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې د یمن پوځ د القاعده وسلوالو پر ضد تهاجمي حملې سختې کړې دي. دغه راز د جمعې په ورځ د یمن دفاع وزیر نصیر احمد او دوه نور جګپوړي چارواکي او د هیواد د یمن د او د هیواد په بخښنې سره دغه راز د جمعې په ورځ د یمن دفاع وزیر نصیر احمد او دوه نور جګپوړي چارواکي د هیواد په جنوب کې له یوې حملې څخه چې ګومان کېږي القاعده وسلوالو کړي روغ رمټ وتل. خبري رسنۍ ویلي د روسیې د شمالي قفقاز داغستان د جمهوریت د یو وسلوال په ګډون د القاعده شبکې دوه مشکوک غړي د جمهوریت د یو وسلوال په ګډون د القاعده شبکې دوه مشکوک غړي د یمن پوځ وژلي دي. د داغستان تبعی تیمور الداغستانی نومیده او د چاودیدونکو موادو کارپو د پنځمې پرس په یمن کې د فرانسې هیواد دوه القاعده وسلوال نیول شوی وو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې لخوا د 250 نجونو د تښتونې په اړه خشم ښودلی دی. د امنیت شورا ویلي دي چې بوکو حرام ډلې دغه مسؤلیت منلی او باید دغه نجونې ژر تر ژره خوشې کړي. دا د سیمیون لري مهم خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د بادغیس والی د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو د ادعا تاییدوي چې په سرحد کې ترکمنستان د افغانستان د خاورې ځینې برخې لاندې کړې دي.
دا موضوع واقعاً هم ستاسو زه نه غواړم چې دا موضوع رسانوي کوم په تفصیل تاسو ته وایم. دونه درته وایم چې په دې موضوع موږ خبر یو.
په ترکمنستان باندې مو د دغه لګېدلې تور مسله په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو له وزارتونو سره شریکه کړې. بیا به واوري چې په نورستان کې داسې طالبان پیدا شوي دي چې مخونه یې پټ دي، په اشارو خبري کوي او پخواني طالبان وژني. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه شکایتلې. او دا به هم واوري چې په خوست کې د خوړونو او سیلابونو اوبه خلک له مشکلاتو سره مخامخوي.
دا اوبه چې روشي د ډېره غټه اوبه ده، تقریبا دوې دوینی مترې میاشتې موږ په دا طرف باندې وو، نه مو شو پرې کېدای بازار ته.
روختیا د شمن تشتمنی پروګرام هم لرو چې پکې متخصص ډاکټر د ملاریا پر ناروغي شغیدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپورونه ناسم ګڼي چې ترکمنستان د افغانستان د خاورې دننه ځینې سیمې نیولې دي. دا خبره د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو کړې ده او د بادغیس والی هم دا تاییدوي چې د ترکمنستان له لوري ځینې تحرکات رامنځته شوي دي. موضوع جانقه علي کوزي په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو د وزارتونو له چارواکو سره شریکه کړې ده او دا راپور یې چمتو کړی دی چې په بادغیس کې د ازادي راډیو د یو اوریدونکي په ادعا پیل شي.
ترکمنستان کله چې د ازادي راډیو کارکونکو دا مسله د بادغیس او علي خاغلی احمد الله عزیزي سره مطرح کړه، نو موړی د افغانستان خاورې ته د ترکمنستان د ځواکونو داخلېدل تایید کړ، خو وایي چې دا مسله باید د بهرنیو چارو د وزارت او سیاسي چننونو له لارې حل شي.
دا موضوع وکړم استاد، زه نه غواړم چې دا موضوع رسنوي کوم په تفصیل تاسو ته وایم، دونه درته وایم چې په دې موضوع موږ خبر یو او رسمي وزارت خارجه د افغانستان په جریان کې ده او موږ په جریان کې یو او دا مشکل به ان شاء الله ژر حل کړو. نور نه غواړم چې پر دې موضوع ډېر خبرې وکړم.
په همدې ډول یو بل اوریدونکي د جوزان ولایت د قرقین ولسوالۍ څخه چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري هم شکایت وکړ او وایي چې د ترکمنستان هلیکوپټر د افغانستان په خاوره کې ګرځي او عسکرو یې د سیمې د خلکو مالونه وړي دي.
ولایت جوزان ولسوالۍ قرقین، ما مدن یک جزیره درم
د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالی، مون یو جزیره یا ټاپو لرو چې د اوبو په منځ کې موقعیت لري. په دغه ځای کې به مون خپلې غواګانې پولې، 15000 غواګانې مو څریدلې. نن د ترکمنستان عسكر راول او زمون ټول غواګانې بوتلې، زمون غم څوک نخوري. دا غوړیدون کې ویل چې دلته د سیمې شاوخوا زر کسان په سترګو ویني چې د ترکمنستان هلیکوپټر د افغانستان په فضا کې ګرځي، خو حکومت پر باندې سترګې پټوي. دا زمونږ خپل خاور او زمونږ خپل وطن دی، خو د ترکمنستان عسکر مو پکې نه پرېږدي. دولت باید زمونږ غم وخوري او که دولت دا کار نه کوي مونږ به په خپله خپل غم وخورو، او دا ځکه چې د ترکمنستان عسکر زمونږ مالونه او ځانونه وړي. کله مو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویاند خاغلی شکیب مستقلی سره دا مسله مطرح کړه، نوموړي په ځواب کې وویل چې سرحدي مسایل د کورنیو چارو د وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کار دی او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کې دخالت نه کوي. دا چې دا یو سرحدي مسله ده او په سرحدي سیمو کې د امنیت تامین او د سرحدونو ساتنه د سرحدي ځواکونو دنده ده او د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي، غوره به وي چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت لویاند خاغلی صدیقی سره اړیکه ټینګه کړی. د کورنیو چارو د وزارت ویان خاغلی صدیق صدیقی ازادي راډیو ته د مسلې په اړه ویل،
د افغانستان سرحدي پولیس د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ په سرحداتو کې هم په هرات هم په بادغیس کې څه خاص ستونزه نه لرو. ټول کارونه هلته په یو ډېر مهنګي سره کېږي. د افغانستان د سرحدي پولیس او د ترکمنستان د امنیتي ځواکونو سره هغه معلومات چې تاسو به شریک شوي چې ګواکې دوی مخته راغلي دي دا کاملا نادرست دي. هغوی دا کار نه کوي. د ترکمنستان لخوا اکثرا داسې حالات مخته نه راځي چې هغوی دي تخطي وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي څرګندونې مو د راپور په اخره کې واورېدې چې وی ویل ترکمنستان د افغانستان د خاورې دننه مداخله نه ده کړې او له سرحده نه دی راپورې وتی. د افغانستان څلور ولایتونه جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات له ترکمنستان سره نږدې 250 کیلومتره اوږد سرحد لري. وړاندې به په خبرونه کې واورې چې په نورستان کې مخپټه طالبان پیدا شوي او دوی پخواني طالبان وژني.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د azadiradio په وپانه کې تاسو زموږ خبرونه په مستقیم ډول هم اوریدلای شئ. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند azadiradio ته وویل چې د دولت مخالف وسلوالو پرون د فراد د بالا بلوک پولیس والی کې پر افغان ځواکونو حمله وکړي چې په ځوابي برید کې لس دولت مخالف وسلوال ووژل شول او دیار لس نور ټپیان شول. د دې جګړې په اړه مې په فرا کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه شیبه مخکې د تازه معلوماتو غوښتنه وکړه. هغه وویل
لتی وزرای چې د فراد ولایت په بالا بلوک پولیس والی کې پر درو پوسټو باندې هلته د وسلوال طالبان لخوا لوی بریدونه شوي دي چې زموږ د تازه معلومات له مخې تر اوسه هم هلته عملیات روان دي او د سیمې خلک وایي چې ډېر روان دي. تېر ورځ مې له چارواکو سره خبرې کړې وې. چارواکي وایي هلته دوی شپږ طالبان وژلي دي او لس نورې ټکران کړي. البته تر تېرې شپې پورې ولې بلې خواته بیا طالبانو وویل چې د درې پوستې نیولي او د شلو په شاوخوا کې عسکر وژلي دي او همداشان زیات نورې هم ټکران کړي دي. په تازه معلوماتو کې چې تېره شپه عملیات ترسره شوي هلته ویل کېږي چې دوه ټانګونه د پولیسو چې هغه ډېر مجهز دي او هلته پر هغه ګولۍ تاثیر نه کوي طالبانو لاسته راوړې وه. دا تېره شپه پر هغو باندې افغان امنیتي ځواکونو بېرته برید کړی دی چې البته په هوایي برید کښې هغه ټانګونه د بلابلوک ولسوالۍ په پنجاغ سیمه کښې اخلمان ځکه چې د
فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او طالبان وایي درې پوستې نیولي او افغان عسکر یې وشلې دي. که د افغانستان له لویدیځه ختیځ ته مخه کړو هلته بیا بله کیسه ده. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې مخپټه وسلوال پیدا شوي او دوی پخواني طالبان وژني. طالبان څرنګه طالبان وژني؟ په دې اړه مې په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه ساعت مخکې پوښتنه وکړه چې کیسه څنګه ده.
دغه څو ورځې کېږي چې موږ ته د کامدیش ولسوالۍ نه تلیفونونه کېږي. همدارنګه هلته د اوم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمان په نوم یو کس دی، هغه وایي چې دلته تورو جامو کې یا تورو دریشیو استعمالوونکي چې مخونه پټ دي او همدارنګه په اشارو خبرې کوي نوي کسان چې تقریبا د سلو شاوخوا کې تعداد دی، دا د پاکستان د چترال نه راوختي دي او دلته چې کوم پخواني طالبان دي دا وژني. د عبدالستار په نوم باندې دلته قومندان وایي همیشه په افغان ځواکونو باندې حمله کولې چې څو پوستې د دوی د لاس سقوط شوي. په تیرو کلونو کې هغه یې نیولی و د یوویشتو کسانو سره، تقریبا هغه د یوویشتو کسان نه نهه کسان د دوی وژلي د عبدالستار په ګګون باندې.
انوري صاحب، تاسو د زړو طالبانو لکه څرنګه چې تاسو وویشل زاړه او نوي طالبان، د زړو طالبانو نظر نه دی اخیستی چې هغو په دې ارتباط څه وایي؟
هلته تلیفون کار نه کوي اکثریت کې. هغوی چې څوک راوځي به ریکارډ ته راځي، د هغې ځایونو تلیفونونه کېږي او د موږ څو ځلې ذبیح الله مجاهد سره تماس نیولو کوشش وکړو خو تلیفون یې کار نه کوو چې هغه په دې اړه څه وایي. دا دوه ځلې د سیمې نه خلک وایي چې دوه ځلې د نوو طالبانو یا مخپټو د تورو جامو استعمالونکو طالبانو خلک په دار کړل. تلور یو ځلې ووژل، دغه پنځه بل ځلې ووژل او مړي هملته ځوړن پاتې و، څوک یې نه پرېښودل. همدغه کسان ورنګر چاپېره ناست و، هیڅوک یې نه پرېښودل. نو په دې اړه هم طالبانو تر اوسه څه نه دي ویل چې دوی کسان وژل شوي یا نه دي وژل شوي یا دغه څنګه حالات هلته روان دي په کامدیش کې.
طالبان خو د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې لکه په جنوبي او ځینو مرکزي سیمو کې د خلکو کورونو ته ورځي او په هغوی باندې ډوډۍ خوري. څرنګه دغه مخپټي طالبان له خلکو سره په ارتباط کې نه دي؟
شیبر صاحب، دغلته چې موږ څومره معلومات اخیستي دي، دوی فقط وی په اشارو باندې یو کار کوي. که ډوډۍ خوري هم په اشاره باندې ملګرو ته وایي چې راځي، که څوک نیسي هم په اشاره باندې کار کوي. د دوی نه تر اوسه پورې هیچا خبره نه ده اورېدلې چې څه کوي څه نه کوي، خو راځي او ډوډۍ به خوري په ولس کې او بیرته وځي. نو هیڅ قسم ته خبرې چا سره نه کوي او مخونه نه ښکاره کوي چاته چې څوک دي څوک نه دي. خو د شمس الرحمن وایي چې خبرې چې نه کوي کېدای شي دا د پاکستان فوج پورې تړاو ولري یا نور څوک، خو هغه اکثره وایي چې دا بهرنیان دي، د بهر نه راغلي دي او دلته دغه پروګرام شروع کړی دی.
روحلان وری مننه. و مو ریدل چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې یو ډله طالبان پیدا شوی دي چې مخونه پټ کړی دي او دوی پخوانی طالبان وښنه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
البته د سهار لو د ماشام ته روبه جو بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. مزار شریف ته ورځو، هغه ځای ته چې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 پکې خبري شي. له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په ټلیفون را سره دي. حبيب زاي صاحب، مخکې ساعت په خبرونه کې تاسو ویل چې له مزار شریف تر کابل پورې لار سیلونو بند کړی ده. څنګه دغه لار پرانستل شوې ده؟ کله هم بند ده؟
پسر کې سلام شیبا ست تاسو ته ورځي راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې پسانه خبرونه کې اډونه ورته شو، اوس مهال هم د سلوونو د راتلو لامل د مزار کابل لارې د بلخ ولایت خلمو سره کې د سړک د نړیدو لامل بند شوې ده او تقریبا د کابل څخه راغلي سلګونه مسافرین هلته بند پاتې دي. او کوم مسافرین چې غوښتل شمالي ولایتونو څخه د هیواد جنوب لو یا شرق لو تلاشمو دوی هم دلته بند پاتې دي. همداسې د سلاون دی راوتو لامل په دیبل خولت په چمتال او شوګر ولسوالۍ کې تقریبا اتیا کورونه نړېدلې دي. همداسې سلګونه چې یوه ځمکه ویجاړه شوې ده او مچرونو ته هم زیانونه رسېدلي او تقریبا پنځه سوه په شاوخوا کې رسمواشي چې پکې د کوچیانو مواشیان هم ډېر اته تلف شوي دي. راپورونه د سمنګان ولایت څخه وایي چې د سمنګان ولایت د دریسه په بالا په سیمه کې د سلاون د راوتو له امله تقریبا دېرش کورنۍ زیانمنې شوي دي چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي او شاوخوا د اتیا نورې کورنۍ اولیه مواد ته یعنی خیمه و دیسیزنو تا ضرورت لری. دستری سپه بالا ده ورسوال پا واینا چه دیسی راوتو سلاونو لعمل دستری سپه ورسوالی که ده شباشک او سرخک ده سکرو ده کانون صدامه رسیده چه شاوخاش پیتا زره امریکایی دالر دی. ده ورسوال دستری سپه بالا و سیدون کتا د حاجلو د مرسته رسولو غوښتنه وکړه او وویل چې هیات راغلی دی سروې ترسره کړې خو تر دمه هېڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. همداسې په بلخ ولایت کې کوم یادونه ورته وکړه دلته هم مرستو ته ضرورت ډېر اړین ضرورت موجود دی او خلک وایي چې تر دمه هېڅ دولتي ارګان ورته رسیدګي نه ده کړې او حتی سروې هم ترسره کړې تر څو کورونه مشخص کړي چې څومره کورونه زیانمن شوي دي څومره ځمکې دي او څومره مواشي تلف شوي چې په موقع سره ورته مرستې وشي. ما وغوښتل چې د بلخ ولایت د طبیعي پېښو د ادارې سره خبرې وکړم خو دوی متاسفانه خبرو ته حاضر نه شو.
مجيب الرحمن حبيب ساي مننه البته رشتہ یو خبره سي په چمتال او شولګری ولسوالي کې چې تاسو یادونه وکړه د سر د زیان دا وشتو کوم خبر مو نه دی تر لاسه کړی یعنی څوک پکې تلف شوی نه دی تر دې
دم تلفات نه لرو پکې نه انساني تلفات پکې نشته خو مواشي تلف شوی دي سرګونه چیرې بس مکه او جوړه شوې ده حاصلات لمن ته تللي او مسه د کوچانو ته ډېر سلام رسیدلې ده چاته د دې ټول ژوند په مواشي وباندې سرخی او لدیلار خپل ژوند تامین امین. نو دوی ډیر اندېښنه د کوچانو او د کوچانو استازي سید محمد علي قاضي راډیو ته وویل که څومره ژر دوی ته مرستې ونه رسي شاید انساني تلفات هم ولري راپیدا شي رامنځته شي ځکه چې لارې هم بندې شوي دي کورونه ویجاړ شوي دي او دوی ټول مواشي تلف شوي. دوی د استفادې لپاره د اولی مواد استفادې لپاره هیڅ هم پلاس کې نه لري چې استفاده ترې وکړي.
او په همدې دوه ولسوالیو کې حتی تر اوسه پورې سروې هم نه ده شوې چې تلفات څرنګه دي.
دقیقا سروې نه ده ترسره شوې او دولتي استازي هم نه دي ورغلي. دوی اندېښنه همدې ده چې سروې نه ده ترسره شوې او مرستې نه دي ورته معاینه شوې چې څومره مرستې باید ورته ورسېږي او څومره مرستو ته اړینه
مجیب الرحمن حبیب زای مننه د ازادي رادیو خبریاله مو واوریدل چې د مزار شریف کابل لارې د سیلونو لامل تړل شوې ده او د بلخ ولایت په چمتال او شولګری ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تلفات اړولې دي. پاکستان ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ویلیام برنز د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتی چارو کې د دې هیواد د سریاسم له سلاکار سرتاج عزیز د هغه له ځانګړي سلاکار او د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د سیمې او افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف او همدارز له یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره کتلي او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د جمعې پر ورځ په یو خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرتاج عزیز سره په کتنه کې د پاکستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون د افغانستان او د سیمې پر روان حالت غږېدلی دی. په دې کتنه کې سرتاج عزیز یو ځل بیا د خپل حکومت پر موقف ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د دې هیواد بلکې د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه دی. پاکستان خوښ دی چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لومړی پړاو سرته ورسېد او تمه لري چې پاتې پړاوونه به هم په سوله ییزه توګه سرته ورسېږي. سرتاج عزیز همداراز ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سوله او ثبات په راوستو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستاني پوځ د اړیکو د دفتر لخوا هم د جمعې پر ورځ خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې د سیمې په ځنګل توګه د افغانستان پر وځي خبرې کړې دي. که څه هم د پاکستانی پوز د عام اړیکو دفتر د جنرال راحیل شریف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال د لیدنې نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې ویلیام برنز له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو مخکې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه له منځه یوسي او د هغوی پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پاکستان ته دا سفر تر هغې وروسته کوي چې د روانې میاشت په لومړۍ نیټه هم د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال لوید آسټن په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي وو او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ور سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې وې او هم دا راز یې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر شتون اندېښنه ښودلې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. خوست چې موسمی بارانونه او سخت طوفانونه لري، لکه بلې په بیلابیلو سیمو کې لوی خورونه او سیلابونه راوځي چې د پلونو د نه موجودیت له امله په ساعتونو او ورځو وي او بلې سیمې ته تللې لارې او غځېدلې سړکونه بندوي او خلک نشي کولی حتی په بیړنیو واقعاتو کې هم سفر وکړي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به د دې ستونزې مخه ونیسي. په دې اړه له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د متون خلبیسات لکنو تنیو علیشیرو سپیری او د ګربز ولسوالیو ډیری سیمې داسې دي چې د خوړونو او سیلابونو د راوتلو پر مهال لارې د خوست خار سره تړل کیږي. قومي مشر نوروزی وایي چې د سیلابونو او خوړونو د راوتلو له کبله د وګده وخت لپاره د دوی د سیمې ارتباط له خوست خار سره قطع کیږي.
دا او بچی رشی د ډیره غاټه او بدو د سټی کنډاو نه لوند دا او بټول سیلازي کیږي ته چیزي شو تقریبا په دې ونی مدرې میاشتې من په دا طرف باندو نه بو شو پر کېدای وزارت ماری زنانا د بټول دلتاس ډېر مرشوی دی په دازي کې موږ په حضور
د خوست دوه تنه قومي مشران حاجی رحمت ګل او حاجی محمد قیوم خان وایي چې د ډېره یوسیمو په اوږدو کې د پلونو نشتون خلکو ته په مالی او ځاني لحاظ ډېر زیانونه اړولی دي.
ځاني مالی تونونه چې د توخیم بخي شمور نشي، لکه چې نفری وړي دي، د کلومیټرې وړي دي، ملونه وړي دي.
اوس خو تاسو په خپل وګورئ ستونزې دومره ستونزې دي چې هیڅ انداز نه لري، ځکه موږ متبادله لار نه لرو. تاسو چې په خپل سترګو به وینئ چې موږ څه ستونزې دي.
د خوست د ولایت شورا رئیس سید کریم خان خاکسار وای دوی څوزلې له قومي مشرانو سره یو ځای کابل ته تللی او بیا بیا د ټولګټو چارو له وزارت څخه د یو شمېر نوې پلونو د جوړولو غوښتنه کړې، خو په وینا یې بیا هم کوم لازم اقدامات نه دي شوي.
خصوص کې سخت پلونو ته ضرورت ته اړتیا ده، خو موږ بار بار د پیدامې وسیلې ته تللي
اوز د خوست په مرکز کې د لکنو، متون، شمال او سربني سیمو د څلورو پلونو د جوړولو کارونه روان دي. په دې پروژو په ټولیز ډول 128 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ډېری پیسې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي. په همدې حال کې خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې د ټولګټو چارو وزارت ورسره د خوست د سګنی او راتلونکي کال لپاره د تڼیو، متون، هارون خیلو او غلنګ په سیمو کې د یو شمېر نویو پلونو د جوړولو ژمنې کړې چې د څو پلونو چارې به یې ژر پیل شي.
وخت سره غلی دی چې سلابونو له کبله د ورځې درې ورځې زموږ مرکز او ولسوالۍ سره قطع رابطه وي. هغه څه پلونه چې شش کال په پلان کې دي چې امیدوار یو شش کال باندې کار شروع شي، هغه کې رسېدګۍ پل دی، متون دغه چې پښین ورته وایي د هغې پل دی، مسافرینو ته چې قبله ورتلل د غلنګ پل دی چې د شش کال په پلان کې دی او د راتلونکي کال په پلان کې دی. زه امیدوار یم چې د پلان مطابق سره زموږ د پلونو کار شروع شي تر څو د خلکو ستونزې په دې ناحیه کې حل شي.
کتون کې په دې باور دي کچېرې د خوست د بیلابیلو سیمو په اوږدو کې د خوړونو او سیلاونو پر سر اساسي پلونه جوړ شي، نو نه یوازې خلکو ته به په ټولنیز ژوندانه کې اسانتیاوې رامنځته شي، بل لوري ته دا ډول پلونه د خوست د امنیت په ښه کېدو او د دولتي واکمنۍ په غځونه او پراختوب هم پوره اغېز لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې بارانونه د خوړونو په بارانونه ستونزې پیدا کوي او د هغه خورنو په سر باندې پلونه نشته، نو ځکه کله ناکله لارې بندیږي او د ولسوالیو ترمنځ خلک په اسانۍ سره حتی په میاشتو میاشتو تګ راتګ نشي کولی. نن خبر مو ترلاسه کړی دی چې د مزار شریف کابل لاره د سیلونو له امله بنده شوې ده، او د بلخ په ولایت په دوو ولسوالیو کې چمتال او شولګره کې سیلونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، او البته هغه کوم خبرونه چې مخته خبرې شوې حتی کلونه وړاندې هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لسره هم اوریدلی شئ، او زموږ په ویب